کریم لري او برس لري اجازه وي هر وخت خونه دي پاکه ان شاء الله دغه اوري به دي بیا وینین نشي.
ها کورم ودان یو بل اوریدونکو دي له ایران.
الو السلام علیکم، زه محمد اسماعیل نورزی د ایران څخه خبر کوم. زما دا سوال دی ډاکټر صاحب څخه چې زما په غوږو کې داسې فشار دی، که دغه جواب زما تر کې مخکې در دی زما فشار یو څه لوړ و، بیا وروسته چې مې دوا وخوړل اوس مې فشار هم سم دی او دغه فشار مې په غوږو کې دی، او که دغه جواب راکړي ډېر تشکر.
ها د همدې اوریدونکو په شان ډېر نور خلک هم همدا اسې سرټکی وی چې احساس کوي لکه غوږونو کې یو فشار دی. ځینې ځینې اوریدونکو ټلیفونونه کوي وی چې زه داسې احساسوم لکه په دا غوږ کې مې چې دا د بخار دی فشار کوي، داسې یو آواز راځي. د دې څه علت دی اصلا، ولې داسې کیږي؟
پری دجن دا علتونه ډېر لري چې د غوږو بنګار په لاتیني ژبه کې ورته تینیتس اوریوم ورته وایي. آغی که زیادتره چی وی آغا ده سترس یا ده روحی فشار ده جوندانه ده فشار علتویه چه ده انسان غوگونه بنگاره گئی و الکیه چه خپلا ده نونه ده انسان پغاکی و رخم سپازم پیدا کیه چه کافی اندازه
یعنی شخی پیدا کیه؟
او سپازم یا شخواله پیدا کوي چې رګونو شخوالی په وجه باندې غوږونو ته کافي اندازه وینه نه ورځي، نو ځکه به غوږونه بنګیږي. نو دا د بخار دی خبره او ځینې کسان وایي لکه بهر کې چې ولاړم او رقم باد راځي، ځینې کسان وایي چې جرندې ته کې چې ولاړم ته جرندې غوندې غږ راځي په غوږ کې مې. ډېر لږ وختو کې هغه دا وي علت دا وي چې غوږونو کې یو رقم د غوږونو کنډ چې دی غوږونه بند وي، نو هغه هم یو علت کله کله کېدای شي. نو که چېرته دغه محترم اورین که تا ته وایم که چېرته د غوښو غوږو ډاکټر ته یو ځل تللی نه اوسې، یو ځل لاړ شه وګورې چې سه غاښونه د غوږونه دي وګورې چې هغه کې کنډ پکې دی بند دي او که نه دي. کله کله ته یو ځل د غوږونه وینځل هم ته ګټه کوي. که چېرته غوږونه بیا وینځل شل همدغه شی پاتې دی، نو دا همغه تینیتوس چې مې یاد کړه هغه تکلیف دی. هغې دپاره تداوي بیا د غوږونو وړو رګونو ته د لارې ازادولو دوا ده چې هغه مختلفې دواګانې دي، خو هغې دپاره ډېره بیړه پکار ده. کله چې د یو چا غوږونو بنګاره شروع شي ډېر زر باید سړی لاړ شي ډاکټر ته او ته د ګولیو په ځای د سیرم د لارې تداوي کېږي. نو که چېرته بیا نو هغې نه میاشتې کلونه تېر شو د هغه ښه کېدل بیا د بد عمره بیا نو ډېر ډېر سخت دي. یوازینۍ توصیه چې بیا ورته کېږي وایي په د ورځې چا سره چې خبرې کوي دا بنګارې ته نه اورې، کله چې موسیقي اورې نه اورې، خو هغه سړی ته اوري چې سړی ملاست وي، سړی چې د شپې څملي او غواړي چې ویده شي ماغه د ویښ حالت کې چې دا د ویدو حالت ته راځي او هغه څوک چې مطلق ارامۍ ته ضرورت دی هغه وخت کې بنګارې نو دومره زیاتېږي چې سړی بیخي خوب ته نه پرېږدي. نو دغه حالت بیا توصیه کېږي چې کوشش وکړئ نو چې یو راډیو یو ټیب یو شی کېدی چې هغه ستاسې د غوږو بنګاره چې دی هغې په ځای تاسې راډیو واورئ او د راډیو په غږ باندې باید تاسې وده شي.
ښه، نو یو بل اوریدونکي لرو په ټلیفون کې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته لطفا خبرې وکړئ.
زه عبدالرحمن د ننګرهار د خیرولو سوالی د کلې نه غږېږم تاسو ته او ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړه عبدالرحمن له ننګرهاره.
مخترم دا ده چې زمونږ کور کې زنانه ده د دوه درې میاشتې کېږي چې زکام دا یعنی د پوزې دغه اوبه نه ودرېږي، هم پښتنه ده.
ډاکټر صاحب لن معلومات درته
بله پښتنه مې دا ده د ازادي ریډیو چارواکو نه مې دا خواهش ده چې د هوا حالات مونږ ته دې وایي. څو ځلې مې یو کال کېږي ستاسو ته وایو او د هوا حالات باید مونږ ته دغه کړي.
خامخا زه به د خپلو مشرانو سره خبرې وکم چې د هوا د حالاتو پاک د باندې هم څه اقدام وکړي او تاسو ته وایي. مننه کور دی ودان. یو بل اوریدونکي اخلو به په سوشي بي ډاکټر صاحب اکرم ملک سره خبرې وکړي. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ لطفا.
سلام علیکم، کای خورې جوړې کراری ده؟
شکر الحمدلله. وایي تاسو
ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه د دماغ کو نه ریزيږي دا څه تاثیر د شپارچا پرچا تیرا غورږي؟
ها نو د سې چل دی چې ډاکټر صاحب خو د غاښونو متخصص ډاکټر صاحب نه دی، خو لن معلومات به درته وکړي. بیا به په راتلونکو پروګرامونو کې د غاښونو یو متخصص خامخاره وړو تاسو نورې پوښتنې بیا کولی شئ. کورم ودان ژوندي اوسئ. ها ډاکټر صاحب ملکزه، دغه اول اوریدونکي عبدالرحمن له ننګرهار ټلیفون وکړو چې زما کور کې میرمنې ده وایي دا زر زر زکام کیږي، څوک مچوي دا صحتي خوسي؟
عبدالرحمن خان زتاته دا توصیه کوم چې ستاسو میرمن چې دا هغه چې ډېر زکام کیږي د هغې د بدن مقاومت لږ څه کم دی، ښه به دا وي که چې په ژمي کې د هغې ځان تود وساتل شي، وخت نا وخت لږ تود غونې چای باید هغې ته ورکړل شي، او کله کله لږ څه خوږه هم ورته ګټه کوي. بل دا دی چې که چېرته بیا داسې وي چې د هغې پوزې نه اوبه راځي او هغه نه ودرېږي، هغې ته یو ګټور شی دا ده چې نو په ننګرهار کې هغه به د خیوې په ولسوالۍ کې به د پوزې سپری پیدا نه شي، نو هغه به داسې کوی چې تاسې په یو دیګي کې اوبه کېدی هغه وخوټوئ، د هغې بخار چې راځي هغې په سر باندې خپل په سر باندې بړستن واچوي، هغه بخار چې راځي هغه چې داسې تنفس کې داسې د پوزې او د خولې د لارې، نو دا هم بیا ورته ګټه کوي. نو بل کوم شی چې د بدن دپاره ګټه کوي، هغه کله کله که یو چا د بدن ویټامین کمی، نو هغه خو په ننګرهار ولایت کې فضل خدای میوې لږ څه پیدا کېږي، سابه پیدا کېږي، نو سابه او میوې که څومره چې ستاسې اقتصاد تاسو ته اجازه درکوي هغه هم د انسانو مقاومت لږ څه زیاتوي.
ښه، دغه بل اورېدونکي د خپلو غاښونو په باره کې پوښتنه وکړه، لنډ معلومات که دته وکړي بیا به راشو دغه د سو شکلونو خبرې ته. ښه
وروره، د غاښو تکلیف برخه کې دومره مخکې مې نه یې خبرې تکراري ښې نه دي چې د نظافت د غاښو ډېر مهم شی دی. کوم شی چې زما بله توصیه دا ده چې هېڅ شی ته وروره په غاښو مه ماتوه، مه د بادام پوستکی او نه چارمغ او نه پستې. زموږ هېوادوال دغه کارونه کوي چې پستې او دغه شیانې په غاښو باندې ماتوي، چارمغان، نو دغه هم غاښونه خرابوي. نظافت د غاښو د شپې خصوصا په خوا خبرو کې ما دا ویلي، اول به د شپې مونځ نه هېروئ او دوم به غاښونه پاکول نه هېروئ. ډېر مهم شی د غاښو نظافت دی.
ډاکټران همیشه دا خبره کوي چې د شپې د خوب نه مخکې او سهار د چای نه وروسته دغه دوه وختونو کې وي د غاښونو پاکول ډېر زیات ضروري دي. ښه ډاکټر صاحب ملک زه، تیره اونۍ موږ اورېدونکو سره ژمنه کړې وه چې په دې به خبرې ورته کوو چې ولې ځینې ماشومان مادرزادي چې کله دنیا ته راځي نو سوی شکل لري. بیا دغه د سړې هوا مسله راغله او موږ ونه شو کولی چې مکمل پروګرام دې مسلې ته ځانګړی کړو. راتلونکو پروګرامونو کې به په دې مفصلې خبرې وکړو، خو په دغه لنډ وخت کې چې لرو غواړم تاسو هم لږ معلومات وړاندې کړئ، ځکه ډېر اورېدونکي به منتظر وي. که په لنډو راته دا ووایئ چې مثلا ولې یو ماشوم دنیا ته راځي شونډه چاوده ده، یو بل ماشوم راځي دنیا ته تالوی چاوده، یو بل ماشوم دنیا ته راځي د زړه په ناروغۍ باندې اخته دی دنیا ته راځي، یا مثلا یو ماشوم دی د دې په ځای باندې چې پنځه ګوتې په لاس کې شپږ ګوتې لاس کې راشي دنیا ته، د دې څه علتونه دي په خاصه توګه باندې عمومي توګه باندې؟
په عمومي ډول باندې ووایه چې ډېرې ناروغۍ چې دي اسي ناروغۍ دي چې هغې باندې سړی خپله څه اغېز نه لري. کوم شی چې انسان په هغې باندې څه اغېز لري، هغه تاوانونه چې په هر دخوا راځي د هغې مخنیوی دی. نو خبره به لږ څه واضح کړم. په اروپا کې داسې دی چې څوک خپله اولاد غواړي په هغوی په پروګرام باندې غواړي د ښځو ډاکټر ته ځي، هغه نس ګوري او ګوري چې آیا امیدواري شته او که نه شته. افغانستان کې د بده مرغه ښځو ته اجازه نشته د ښځو ډاکټر ته لاړ شي، او کله چې یو څوک امیدوار وي حتی هغه پټول کې چې زه امیدوار یم، که یو ډاکټر ته د کوم بل تکلیف دپاره وایي ځي نه وایي چې زما ما ته امید پیدا شوی ده، ډاکټر ته یو دوا ورکوي، هغه دوا بیا خپل ماشوم باندې بد اغېزه کوي. نو زما توصیه دا ده چې که څوک امیدواره اوسي، نه د هغه خپله نه د هغې میړه باید څه شرم وکړي او پټه نه کړي چې دا زما امیدواري موجوده ده. د امیدوارۍ وختو کې اولاد چې په نس کې دی هغه د ټول نه لومړنی حق لري په د هغه پالنه کې ساتنه کې. نو اول باید سړی د ګولیو مخنیوی وکړي، کله چې د چا سر خوږیږي امیدواره ده کوشش به وکړي چې بې ځایه دواګانې ونه خوري خپل د سره د سر خوږۍ دپاره، بل که د چا ګېډه خوږیږي هلته کوم کمپوډر وي هغه ورته دواګانې ورکړي، هغه د سوی تشکل یا د اولاد د بدرنګه کېدو یا د غړو تاواني کېدو باعث ګرځي. کوم شی چې بل ضرور دی هغه دا ده چې باید نورې ناروغۍ موجودې دي. مثال په توګه که څوک د دیابیتس یا د شکرې ناروغي لري، نو یو امیدواره ښځه باید حتما یو ځل خو د امیدوارۍ په وخت کې یو ډاکټر ته لاړ شي، شکر یې وکتل شي چې شکر یې لوړه ده او که نه ده. او بل دا ده چې کله کله نو ویټامینونه هم ضرور دي، چې هغه که چېرته ویټامینه کم وي د انسان د بدشکلۍ یا د سوی تشکل باعث ګرځي، چې هغې نه یو مهم ویټامین چې دی هغې ته فول زویر جرمني کې فولیک اسید ورته وایي، چې هغې ته ویټامین بی نه دی، چې هغه حتی سپینه بیفیزیتا دا یو لاتینی اصطلاح ده چې تغیر باعث کردی. نو دغه ویتامینونه
یعنی هغه ملا تیر کې لکه د سیول کې راوته غند زیات سپینه بفیده چې تاسو ویل دغه کلک زر توزی کې خده چې خلک پی پوشي
او دوه برخې کې هغه ملا تیر نو سپینه بفیده ده. نو دغه ویتامینونه بیا هغه په مختلفو سبو کې موجود دي، میوو کې موجود دي، او حتی په غوښې کې موجود دي. غوښه بیا سره غوښه مهمه ده. نو که چېرته یو په کور کې امیدوار ښځه وي، توصیه دا ده چې هغې ته باید لږ څه په خوراک کې لومړیتوب ورکړل شي، او نه د کور خان ته، بلکې امیدواره ښځه باید اول ښه شی هغه وخوري، چې د هغه ځکه هغه باید دوه کسانو ته ډوډۍ وخوري، یو ځان ته یو اولاد دپاره. نو دغه او دا چې ځینې نور سوی تشکلونه دي چې پښتو کې ورته کنډا یا شونډا ورته وایي، فارسي کې ورته لپچاک ورته وایي، چې هغه د شونډ پاسنۍ شونډې نه نیولی تر تالو تر پوزه پورې هغه خلاص پاتې کېږي، چې هغه یوازنۍ تداوی بیا د عملیات د لارې ده چې هغه ګنډل کېږي د پلاستیک شروګي د لارې. هغه چې دا علت ارسي ده او هغه په ګولیو کوم شي باندې نښه کېږي او د چا چې وي باید ډېر زر په هغه ماشوم والي کې هغه باید عملیات شي.
ډاکټر صاحب، یوه خبره چې ډاکټر سبان ور باندې ټینګار کوي، یو وی چې د مادرزادی یا غنمور نه چې څوک شوی یو سو شکلونو سبب دام دی چې په افغانستان کې خود ډیره معمول ده چې د نږدې خپل خپلوان سره بدونه کوي، مثلا ترور زوی دی، د کاکا زوی دی، د کاتر لور دی، د تر زوی دی، او د نسلونو نسلونو دوی سره نږدې خپل خپلوان سره واده کوي. دا هم اثر لري. په دې کې تاسو څه وایئ؟
یعنی دې کې مختلف نظرونه موجود دي. که تاسې وګورئ په د حیواناتو په نړۍ کې وګورئ، ځینې کسان دي چې نسلي سپي لري، هغوی نه پرېږدي چې نورو سپو سره یو ځای شي، وایي د هغې نسل خرابېږي. نو هغه باید خپل ما د خپل نسل سپي سره یو ځای کېدلو ته پرېږدي، ځکه چې هغې نه بیا پاک نسل راځي. نو دا وایم که چېرته یو کورنۍ خپله سالمه وي، هغه بیا خپلو کې واده کوي، د هغه نسل بیا سالم دا رقم پاتې کېږي. او که چېرته بیا داسې وي چې ناسالمه کورنۍ یو بل سره واده کوي، د هغه اولادونه همدا رقم ناسالمه راځي، هغه مرضونه پکې پاتې کېږي. نو دې کې مختلف نظرونه موجود دي، خو عام ډول باندې سړی بیا ووایي چې واضح ده چې په خپله هغه څوک چې کورنۍ نږدې یو بل سره واده کوي، که چېرته یو مرض موجود وي، هغه پاتې کېږي. خو د فیصدۍ په اساس که ووایم، هغه کورنۍ ناروغۍ یا ارثي ناروغۍ چې موجودې دي، په هغه کسان چې غیر خپلوان سره واده کوي، وایي چې په سلو کې دوه پیدا کېږي، هغه څوک چې خپلوان دي په سلو کې څلور پیدا کېږي. صحیح ده چې دوه چنده ده، خو دومره ډېر نه ده چې سړی تصور کړي.
جهان تا نرود سر وای آن دل که بدو از تو نشانه نرسد مردان تن که بدو